ډیر مننه نائب صاحب، تاسو هم سړی مشی په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د سهار 8 بجې دی زموږ خبرونه. د ماښام تر 2 بجو اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل نشر ته چمتو دی. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لمړنۍ وینا
کوشش کو چې توانو طاقت می چې د خپل ولس په دغه عذاب او دغه مسکنات د دې تکلیف صوبه.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل؟ د چارو د وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپای ټولنه وایي طالبان پر رسمیت نه پیژني خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپای ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د طالبانو د حکومت مشر وایي ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو ویلي افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باید ټینګار وشي او پرتی ستونزې له منځه ولاړ شي. او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جک پوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیر شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرای نه کړه چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه.
تعلیم ماده د شوز وسم په افغانستان کې تر ډیره حدا پورې روان دي، شروع دي. کومه ستشي نور به هم دغه د تعلیم زمينه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو سوغړی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهرباني سره چلند وکړي. مولا محمد حسن خان هغه ادعا رد کړې چې ګنې طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوی پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل. خبر زیاتوی چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د خوانځیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی متقی پرون له دې مخ کې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلی. د متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا خبرې پرون پیل شوې او د دوشنبه تر ورځې به دوام کوي. د سما په نوم د فلمونو دولسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډید. په سویډن کې ډیره افغان فلم جوړونکي همایون مروت چې د فستیوال له تنظیمونکو څخه دی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
بیشتر فیلم از فیلمسازای افغانستان
ډیرای فلمونه د کورنۍ او بهرمیشتو افغانانو او د شاوخوا هیوادونو لکه د ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندستان، ترکیه او همدارس د کوردستان د فلم جوړونکو لخوا را رسیدلی وو چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوره کړل. موږ په پام کې لرو چې په اوو کټګوریو کې جایزه ورکړو.
خاغلی مروت وای د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ ډیر فلمونه غوړه شوې دي. د په وینا سګنی فستیوال ځانګړی دی ځکه په داسې شرایطو کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې فرهنګ او د سینما او تیاتر په ګډون هنر د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. همایون مروت د سما د فلم فستیوال د فرهنګ د دښمنۍ په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان نیولې دي. د راپورونو لمخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ پیل شول. دغلته معترضان د اوبو په وړاندې د دولت یا د چارواکو د بې پروايي په اړه سرکونه تراوتلې دي. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پایل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اجنس د راپور لمخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راجوندې کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یوه پلاوي په راس کې پرون د لندې په شپږمه د اوتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلی و، سبا دوشنبه د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران له اټومي موافقې څخه ووت، خو د جو بایدن ادارې په دې اړه د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو سیمې د سکرو په کان کې د میتان غاز مشکوک چاودنې یو 15 کسان ووژل. د روسیې د روغتیا وزارت پر نو ویل چې د دې پیښې شپېته تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د څلور تنو وضعیت یې نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو او دغه راز د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن خوان په خپل لمړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پراپر پخوانی حکومت واچوله. تفصیل په دې راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لمړنۍ وینا وکړه. مولا محمد حسن خوان په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخستن پر ملي ټلویزیون خبره شو، ویل چې حکومت د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ټول دنیا ته دا ویلی دی چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذاب او د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره د بل چا فکر مر سره نشته.
نوموړي ویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بیوزلي او بیروزګاری هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوان په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولې، خو هیله وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي، دا نظام په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. مولا حسن اخوان په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي، او په وینا یې که زمینه برابر وي نور زده کړې هم کولای شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دې د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي.
مولا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي، دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل همدا او نورې پوښتنې مې په امریکا کې د چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردګ نه کړې. هغه وایي
د مولا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړی ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دوه وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړی برخه یې په خپلو مجاهدینو باندې غږ و، تبریکی ورکوله خپلو مجاهدینو ته، د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی، او بیا هم دغسې مایوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله
چې دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي، او دغه څه څرګندونی هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکې وکړي. راځي په ځینو برخو اعلان تم شو. د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوې څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د ښځو حقونه یې تامین کړي دي.
نه فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعدې شوې نه وې. دغه لومړۍ خبرې وې چې د ملت سره وعدې وشوې، حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه دی وکه، او اوس موږ دومره وفا وکه او دومره موږ مخه تتللی. او د تاسو د خبرې په جواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوق دوی مراجعه نه کوي. د تروسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبره ما واوریدلې، دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخیدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسیدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوی څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران، تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی
درېدلی. ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د پاره باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاراوه تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شمول حکومت وکودا ټول شمول د دې په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ ډیر مننه چې له امریکانه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې افغانان له سګنی ژمي وروسته په راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته اروپای ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هیواد سره مرسته کوي چې له بشري ناورین نه وژغورل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په څلورویشتمه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډېره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولې. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیا خدمات رسول شوي او لږونه زره نورو کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ صحه د ضرورت او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیر متحد ایالات او اروپای ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپای کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپای هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپای ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد لارې واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړی ده چې ترڅو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنکړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نکړي، په رسمیت به یو نه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له را رسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډیرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دا ځل یو جالب بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرې په تیر حکومت کې ډېرې هڅې وشوې چې له افغانستان نه د منځنۍ آسیا او د غراز د جنوبي آسیا د وصل د نقطې په توګه استفاده وشي، د برخه کې د ټاپی کا سازر او یو شمیر نورو پروژو کارونه هم پیل شول. دا چې دغه پروژو کارونه اوس چیرته رسیدلی دي او آیا په اوسنیو شرایطو کې لا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هیلمن دي چې د سیمه ایز اتصال د پروژې به کامیاب شي په همدې اړه یو بحث شوی دی. په دویم نیمای کې دا بحث مهیروي خو اوس راځو دی ته چې لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انت بغوک شو.
اوپن ډیموکراسي خبرونه افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت ولیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې لمالی پلوه د افغانستان د ډېوړې کېدل طالبانو ته وړاندې نه ده. دا مطلب لیکوال ویلي په تیر حکومت کې د افغانستان 15% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکونکو معاشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ښې بېلګې دي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 30% نه خالص عواید تشکیلول او د طالبانو له راتګ وروسته تر ډیره د مرستې بندي شوي. لیکوال وایي وزنې دغه ادارې او سازمانونه له افغانستان سره مرسته کوي خو خبرداری ورکړی چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پر لویدي څه چي خو د مطلب په یو برخه کې راغلي ک طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیکدیدلو په اړه یو مطلب خبر کړي. د شربتګلې د 1915 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پوښتې چاپ شو چې نوموړی ورسره ډیره مشهوره شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړی شاوخوا 12 کلن و. واشنگتن پوسټ لیکلي د شنو سترګو د امیرمن د افغانستان د هغه رنځ او درد یو نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی خو دا د څه باندې 10 کال وروسته بیا له خپل هیواد بې ځایه او ایټالیا ته یې پناه وړي. ورسپاڼې د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابله انتقال کړه.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل شي. ویزلرونکو کسان وایي چې چیرې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې به خپل د کار ویزې له لاسه ورکړي. په خوست کې څومره د وړاندې د پاسپورتونو ویش پایل شو خو ډیر ژر بیرته ودرېد چې لامل یې تخنیکی ستونزې یاد شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکي سفرخان آزادای راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی بایومیټریک یې شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي خو اوس دلته پاسپورټونه بند شوي دي. د دوبه یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزه او پاسپورت په ختمېدو دي. د وړوکي په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روکړې وه یس یوه میاشت په وخت یادو کنه یس هم دلته بایومیتریک هر څه کړي دي کنه هر څه خلوص دي کنه یس ته دوسیې دلته سوري دي کنه چې کور په وشي کنه چې میسه لیار خوسه شي کنه چې پاره طریقه وي ټپین د ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه زپاره په وړي کنه بیا دې نه پرګړي کنه بس زه خاص.
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د 2 ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولري نو اوس د کور د 2 ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ غارزي چیرو د ایغه په خاطر چې موږ زړې رزي مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونیږي ان شاء الله.
بلدوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت
ترانسپورت د بهر د درېدو لامل د ځای تنګوالی بولی. وای
دا چې توقف مونږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. مونږ غواړو چې دې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زمونږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کښېني دی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسانۍ سره لوستې ورشي. انشاءالله ډېر زر به موږ دغه د مشکل حل کوو.
د یادونې وړ ده په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد چې بیا بیرته د روانې نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړی.
سمو کاغله ازادي رادیو نه اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته ځانګړی بحث لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې د افغانستان پخوانی پروژې چې د سیمې له هوادونو سره درلودې، د منځنۍ اسیا له هوادونو سره او د غراز د جنوبي اسیا له هوادونو سره، دا به څومره عملی شي، څومره ورته اوس زمينه برابر ده، او دا مهال د سیمې هوادونو په ځانګړي توګه د منځنۍ اسیا هوادونو څومره پر دغه پروژو شرایطو ته په کتو حساب کوي. دا بحث په دویمه نیمایي کې شوې. هیله ده چې دا خبرونه تر پای را سره واوري. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. له دې کمپونو چار چار پیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګیدلي او د شپې له خوا یې ور بند وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو افتتاح د نوي اثر پایل بللی، خو پر دې اقدام ځنینې وکی هم شوي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګیدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کیږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تیراوه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي موسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانستل د یو نوي پیر پایل بللی او ویلي دي چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د پوینا اوس د مازی یو برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1,000,000 کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان و. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړې. نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 268 میلیون یورو چې 368 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یوه وروستۍ څېړنه ښیي چې اوس مهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 96,000 کډوال په یونان کې اوسیږي.
مخکش شدی. د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکښ شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خبريږي.
مخاکله ازادي رادیو نه اوري دویم نیمایي ته نږدې شوی یو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو په مکرې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرنو لنډیسته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته 13 شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن خوان په خپل لومړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کرای نه کړ چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو حکومت له پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له تیرې پنځشنبه راهیسې په دوحا کې دی او هلته له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم په خبرو بوخت دی. د سما په نوم د فلمونو دولسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا فرهنګي کلب لخوا جوړیږي، خو تیر کال د مراسم د کورونا له کبله وځنډیدل. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسېدلی. د ایرنا دولتي خبري اجانس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقه د راجوندی کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یو پلاوی پر راس کې پرون د لیندې پشپګمه د اوتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 5 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري ک غوړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې، زموږه وی پانه کې مونډلې شي د وی پانه پته د azadiradio.com. ک چیرته انټرنیټ کاروي زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه پر ټوئیټر کې هم مونډلې شي. هله د زموږ د ټوئیټر پانه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. د افغانستان په خوانی حکومت د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د افغانستان لاره د سیمه ایز اتصال لپاره له یادو هیوادونو سره په یو شمیر پروژو همکاري پیل کړی و. په دې کې د ټاپی او کاسازر سربیره غنی نور پروژې شامل وي چې د سیمه هیوادونه د انرژي او سوداګرۍ پر راکړه ورکړه سره تړل. د افغانستان نویو طالب واکمنو ظاهرا د دې پروژو د عملی کېدو د دوام هوډ څرګند کړی، خو آیا په افغانستان کې لرامنځته شوی بدلون وروسته به دا پروژې عملی شي؟ آیا د منځنۍ او جنوبی آسیا هیوادونه د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام لا هم د سیمه ایز اتصال د پروژو کې لیوالتیا لري؟ دا او د افغانستان لارې د سیمه ایز اتصال د طرحو په تړاو نورې پوښتنې د ازادي رادیو د تاجکستان له څنګه مومن احمدي، د مشال رادیو څخه عبدالحی کاکړ او له ازادي رادیو څخه اجمل ان خپلو کې بحث کړی دي.
سلامونه او خیچاري. افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی، خو د دې هیواد یو شمیر سیاستوالو او ډیرو اقتصادي پوهانو تل دا باور لرلی دی چې افغانستان کولی شي له خپل جغرافیایي موقعیت څخه په ګټه د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال د یو ټکی په توګه کار وکړي. باور دا دی چې که افغانستان د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ د اتصال په بیلابیلو پروژو کې مخکښ رول ولري، نو دا هیواد کیدلی شي چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. همدارنګه کولی شي چې افغانستان د بهرنیو مرستو نه ورو ورو پا په خپل عوایدو متکی شي. په دې اړه باندې په تیر حکومت کې د پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ځینې پروژې او پلانونه رامخې ته شول. په منځنۍ اسیا هیوادونو کې له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه وراخوا له قرغیزستان او قزاقستان سره په یو لړ پروژو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د پاکستان او هند سره هم د هغه لیوالتیا او پاړه باندې بحثونه روان و چې کیدلی شي پاکستان، هند او د جنوبی اسیا ځینې نورې سیمې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره ونښلي. په دې موضوع د ازادي راډیو په دې بحث کې خبرې کوو. د بحث لپاره مو د مشل راډیو مخکښ خبریال او ژورنالیست عبدالحی کاکړ رابللی دی. همدارنګه مومن احمدی را سره د تاجکستان له څانګې نه چې د ازادۍ راډیو په تاجکي څانګه کې کار کوي دیم را سره دی. نو دواړه ستړي مشي په همدې موضوعاتو باندې به بحث کوو. مومن احمدی، که زه له تاسو نه وپوښتم، په تیر حکومت کې چې په افغانستان کې د ولسمشر غنی حکومت و، د منځنۍ اسیا هیوادونو ډیره لیوالتیا لرله چې د افغانستان له لارې پاکستان، هندوستان او د جنوبی اسیا نورو سیمو ته لاره پیدا کړي. د ټاپي پروژه وه، د کاسا زر پروژه وه، ځینې نورې پروژې به چې په دې کې لیوالتیا وه. آیا اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړې توګه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان په هغه پروژو کې چې د منطقوي اتصال لپاره یې د افغانستان له پخواني حکومت سره منلی وي، اوس هم لیوالتیا لري او کنه؟
بله، کشورهای آسیای مرکزی همیشه
د منځنۍ اسیا هیوادونو تل ټینګار کوي چې د دوی لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی. د بیلګې په توګه د تاجکستان او ازبکستان لپاره سمندرونو ته د رسیدو یوازنۍ نږدې لاره د افغانستان لاره ده چې له دې لارې کولی سي پاکستان او د پاکستان د بندرونو له لارې له نړیوالو اوبو سره یوځای سي. په همدې خاطر افغانستان د دغو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. رښتیا هم د اشرف غنی د حکومت پر مهال د هیوادونو د کاسا زر په شمول په څو طرحو کې همکاري کوله او ټاکل شوی و چې د کاسا زر طرحه چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژه ده تر 2023 میلادي کاله پورې بشپړه سي. اوس څرګنده نه ده چې د طالبانو پراتګ دا طرحه تر کومې عملي کیږي، خو د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان لاره او په افغانستان کې اقتصادي وده ډیره مهمه ده. د بیلګې په توګه ترکمنستان او ازبکستان چې اوس له طالبانو سره یو ډول همکاري پیل کړې ده، د دې اصلي لامل هم اقتصادي بلل کیږي، ځکه چې ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان د پخواني حکومت سره زیاتې شریکې طرحې او پروژې درلودې او اوس هم غواړي هغه پروژې عملي کړي او په همدې خاطر له طالبانو سره همکاري لري. د تاجکستان وضعیت توپیر کوي. د مهال په تاجکستان کې د راغون په نوم د یو لوی برېښنا کوټ پر جوړولو کار روان دی. له اوله ویل کېدل چې که دا برېښنا کوټ جوړ سي، برېښنا به یې پر افغانستان او پاکستان پلورل کیږي. دا مهال خپله تاجکستان د بې برقي له ستونزې سره مخامخ دی، خو پر دې سربیره پر افغانستان برېښنا خرڅوي. تاجکستان د طالبانو په وړاندې ډېر سخت دریځ خپل کړی دی او په وار وار یې ویلي چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی. خپل شرطونه یې ایښي او ویلي دي چې له دې حکومت سره همکاري نه کوي، خو فکر کوم چې په راتلونکي کې تاجکستان هم اقتصادي ګټې لري او هر حکومت چې په افغانستان کې وي شای ورسره د خپل اقتصادي ودې او پروژو د عملي کېدو په خاطر همکاري وکړي.
منفیت دور است کې به هر حکومت در افغانستان بشد به خاطر اقتصاد عملی کردن این طرح ها همکاری کند.
من نه کاکر صاحب، پا افغانستان کی کانون یوازینه طبیعی زیر میده چه افغانستان لری، دیدی رایستل دیر زیاد انرژی غواری، دیر زیاد تکنولوژی غواری، او اگه چوک چی دی افغانستان دی اقتصاد دی راتلون کی پاڑا باندی فکر کهی او پا دی باور لری چی افغانستان بالاخره له دغه مرستو نه راووزي، د نړیوالو مرستو نه او په خپل ځان تکیه شي. دوی قانونه یو اوږدمهاله د عوایدو یوه سرچینه ګڼي، خو فکر نه کوي چې دم ګړی د راتلونکو دوه درې لسیزو لپاره دی قانونه د افغانستان وتوانېږي چې د دوی ستونزې حل کړي. البته دا په افغانستان کې د ځینو اقتصاد پوهانو باور دی. دوی دغه د اتصال کومه خبره چې تر ډیره د پخواني حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې راپورته شوه او همدا چې موږ پې بحث وکړو چې دی جنوبی او آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ کوم اتصال چې افغانستان رامنځته کوي او د اتصال دی وی نقطې په توګه کې افغانستان وکړول شي، دوی فکر کوي چې دا به افغانستان د عوایدو لپاره بډای کی، یعنی افغانستان ک نورې منابع ډېر سرشاره دستی پلاس کې نه لري، جغرافیایي موقعیت کولای شي چې افغانستان له یو اقتصادي بحران نه راوباسي او حکومتونه په خپلو عوایدو باندې متکی وسی. خو په تیرو اتو کلونو کې موږ ولیدل چې په دې برخه کې ډېرې هڅې وشوې، اما څه چې ښاغلی احمدي وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو لیوالتیا ولرله، ازبکستان هم پاکستان هم په دې برخه کې ظاهرا خو د دلچسپۍ خبرې کړي دي، لیوالتیا خبرې کړي دي، وخت نا وخت د ټاپي د پروژو په ځینو پرانیستو د ځینو مرحلو په پرانیستو کې حاضر و، د نورو پروژو. خو عملاً تاسو د پاکستان خواته په دې برخه کې څومره لیوالتیا او دلچسپي ګوري چې واقعا پاکستان غواړي چې د افغانستان نه د اتصال د یو لارې په توګه کار واخلي او منځنۍ آسیا ته لار ومومي؟ دې کې څومره عملی الته د دې په اړه نیت شته؟
دې کې خو خیر تاسو لکه څنګه چې تشریح کوي چې پاکستان په خبرو کې او په اصولو کې چې چیرې هم سیمهیزو سازمانونو چې کله هم غونډه وي نو په هغه کې هم دا خبره کېږي، لکه پخواني ولسمشر اشرف غني به د کنکټیویټي خبره کوله، یعنی د دې سیمو د تړلو له یو بل سره. د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم پر دې خبره کوله او د پاکستان له وخت راځي دا وایي چې موږ منځنۍ آسیا ته ځان رسول غواړو او هدف هم اقتصادي دی. خو مشکل په عمل کې داسې ښکاري چې افغانستان هغه ځای دی چې تر دې لارې به پاکستان ورتیریږي یا به منځنۍ آسیا هیوادونه راځي او بیا پاکستان ته ځان رسوي، نو افغانستان یې هغه د منځ ټکی دی. دلته بیا د پاکستان بهرنۍ تګلاره باید وسنجول سي چې افغانستان ته د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې آیا د یو داسې هیواد په سترګه کتل کېږي چې هغه خود مختار دی او هغه هیواد کې د هغه هیواد سره چې تکمه معامله کوي هغه به هغه هیواد چې څوک منتخب کړي وي له هغو سره به کوي، یا د پاکستان دا سوچ په افغانستان کې لکه په پاکستان کې یو پالیسی باندې ډیره نیوکه کېږي هغه د ستراتیژیک ډیپت، یعنی د ستراتیژیک چورتیا. نو په ستراتیژیک چورتیا کې خو بیا خبره د اقتصاد غنه راځي، بیا د سیاست خبره راځي. نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د افغانستان په اړه چې کومه تګلاره کې کوم ټکي شامل دي په هغو کې اقتصاد ډیر کم په عمل کې ښکاري. که څه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان په وار وار کله داسې په دغه خبرو کې چې نه د افغانستان په اړه زموږ بهرنۍ تګلاره ده هغه اوس جیو اکانومکس ته راغلې ده، ان افغانستان د یو اقتصاد جغرافیا ده. خو په عمل کې چې بیا وګوري نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره باندې سیاست یا هلته کوم ستراتیژیک ګټې دي دومره غالبه دي چې اقتصاد بیا تر سوري لاندې راشي. په دې کې تاسو خبره کوله ما بلکې له تاسو زخره یو پښتنه په دې کوله چې تاسو خبرې کوله نو ذهن کې دام راغو چې خپل، یعنی تاسو خبره کوي چې په افغانستان کې بهرنۍ او یعنی د منځنۍ آسیا په اړه د خبرې وکړي طالبانو نوې سرپرست حکومت راغلی دی، خپل یعنی په افغانستان کې لکه ټاپي دغه یو نلیکه د غازو دا چې دا ډیره لو پروژه ده، خپل طالبان څومره حکومت ورته لري یا دا صلاحیت لري چې په افغانستان ځخه د یو اقتصادي سیمه په توګه باندې ګټه واخلي؟
ظاهرا خو لکه تاسو چې ویل طالبان داسې ښکاري چې په خوله باندې یا د دوی هغه کوم چارواکي چې وخت په وخت خبرې کوي وایي چې دوی دغه نظریې ته یا دغه لیدلوري ته ژمن دي چې افغانستان د اتصال د یو ټکي په توګه وکارول شي. که پام مو وي د ټاپي پروژه کله چې تیر وخت کې هم طالبان شل کاله مخکې واکمن و ام یو له تودو بحثونو نه و د دوی د واکمنۍ د تیر واکمنۍ پر مهال باندې. اوس هم دوی چې په وروستیو کې دا پروژې زیاتې شوې هم دي، دا پروجکټونه چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د پاکستان او ځینې له هند سره هم دي، دوی وایي چې دوی په دې کې لیوالتیا لري او دلچسپي لري. یعنی په څرګند وای حتی دی هغه وخت کې چې په کابل کې په افغانستان کې دوی په کابل لا واکمن شوی نه و او د حکومت په خلاف جګړه کې ښکیل و. تاسو به خبرونه تعقیب کړی چې نه یوازې دا چې افغان حکومت ویل چې د ټاپي د پروژې لپاره ځانګړی ځواک روزي، بلکې طالبان هم له خپل لوري نه ډاډ ورکوه چې دوی به په خصوصا د ټاپي د پروژې امنیت د دوی د واک لاندې سیمو کې وساتي. نو اوس چې واک ورسره دی خو ظاهرا دا خبره بیا په ټینګار کوي، خو که عملي لوري ته یې وګورو مثلا له فني پلوه د ظرفیتونو له پلوه دغه خبره کې بیا نو ظاهرا تر اوسه چې مثلا نن د طالبانو تقریبا له سلو نه زیاتې ورځې وتلې دي، داسې نخ کاری چې دوی دی هغه فنی پرسونال هغه ټکنالوژي هغه ظرفیتونه چې د دومره لویو پروژو عملي کولو ته په کار دي دا د دستي ولري. هو که وروسته تغیرات راولي په حکومت کې په ادارو کې بدلونونه راولي، ځکه په دې کې زیاتره ځانګړي روزل شوی یو ځواک کاري قوه غواړي چې هغه مثلا د اورګاډي پټلۍ افغانستان کې نه ده نشته دی، او د هغې لپاره تیر حکومت هم هڅه کوله چې ځینې کسان وروزي چې هغوی د ریل ګاډي له سیستم سره بلد وي او وی کارولی شي. نو چې هغې حکومت ستونزې لرلې، نو د طالبانو چې اوس سخت زیات فني خلک او هغه خلک چې یو څه مسلکي خلک و هغه له افغانستان نه وتلي دي، دوی به په دې برخه کې له کافي ستونزو سره مخ وي. دا چې دغه هیوادونه مثلا پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه به ورسره څومره همکاري وکړي او د دوی ترمنځ به د همکارۍ هغه فضا څومره برابروي او څومره به وتوانېږي، تر اوسه پورې په دې اړه باندې ویل سخت دي، ځکه چې وسنی کوم تصویر چې موږ لرو په هغې کې داسې نه ښکاري چې طالبانو اوسنی حکومت چې سرپرسته اداره ده دا د دې وړتیا ولري چې دومره لویې پروژې د افغانستان له لارې نه عملي کړلی شي. ښاغلی احمدي، د تاجکستان خبره تاسو وکړه، تاسو ویل چې تاجکستان کې اوس خپله د برق مشکل دی یا ستونزه ده، خو موږ چې کله د کاسا زر خبره کوو د هغې په اړه فکر داسې دی چې مثلا د کاسا زر برق به موږ ته راځي، افغانستان به هم ترې ګټه اخلي، پاکستان به هم ترې ګټه اخلي. څنګه کېدلی شي چې خپله تاجکستان د برېښنا له ستونزې سره مخ وي؟ او بیا دې که تاسو سم د یو پروژې یادونه وکړه چې کار ورباندې روان دی، آیا تاجکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه منابعو له پلوه دومره منابع او سرچینې لري چې افغانستان، پاکستان او تر هند پورې دوی په دغه خصوصا د انرژۍ په برخه کې ماړه کړلی شي یا لږ تر لږه یوه برخه انرژي ورته ورکړلی شي؟
دوقیان تاجکستان و قرغیزستان منابع غنی برای
په واقعیت کې تاجکستان او قرغیزستان د برېښنا د انرژۍ د تولید لپاره بډای طبیعي سرچینې لري. دا مهال تاجکستان او قرغیزستان دوه هیوادونه دي چې غواړي د کاسا زر له لارې 300 میګاواټه برېښنا پر افغانستان او 250 میګاواټه نور پر پاکستان وپلوري. دوی اوس د ژمي پر مهال خپل د برېښنا د تولید ستونزه لري، خو دا ستونزه درې څلور میاشتې دوام کوي او په پسرلي او دوبي کې دوی امکان لري چې په زیات اندازه نورو هیوادونو ته برېښنا صادره کړي، ځکه ویل کېږي چې دوی دوبي کې تل اضافي برېښنا لري. د دې دوو هیوادونو تاجکستان او قرغیزستان هیله هم هغو لویو برېښنا کوټونو ته ده چې په قرغیزستان کې قمبر آته او په تاجکستان کې راغوندي. دوی پر دې پروژو کار کوي چې د دې هیوادونو په ډیرو لویو او بهانده سیندونو جوړیږي، او دوی د برېښنا د ډیرې زیاتې انرژي د تولید هوډ لري. په تاجکستان کې د دې برېښنا کوټ دوه څرخونه فعال سوي او ټاکل سوي راتلونکو کلونو کې بشپړه فعال سي. دوی غواړي له دې لارې خپل برېښنا انتقال کړي، او موږ پوهیږو چې افغانستان او پاکستان د برېښنا انرژي ته ډېره اړتیا لري، په ځانګړې توګه پاکستان، ځکه په اوړي کې هلته ډېرې فابریکې د برېښنا د کموالي له کبله په خپله ټوله وړتیا فعالې نه وي. په همدې خاطر قرغیزستان او تاجکستان غواړي په دوبي کې ډېره برېښنا صادره کړي.
با وجود این که ببینید که طالبا سر حکومت آمد، تاجکستان گفت من حکومت طالبا را اعتراف نمیکنم، اما
تاسو ګورئ سره لدې چې طالبان پر افغانستان واکمنان سول، تاجکستان ویل چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی، خو پر افغانستان د پلورل سوي برېښنا بهیرې پرچاو نه کړ. دا مهال افغانستان ته له تاجکستان څخه د صادراتي برېښنا بهیر نه دی پرچاو سوی، او همغه د پخوا په څیر چې کابل، مزار شریف، بدخشان او تخار ته برېښنا جریان درلود اوس هم دا بهیر روان دی. موږ هم چې سبب وپوښت چې ولې کله چې تاسو خپل خلک د برښنا د کمیل ستونزې سره مخامخ وي او تاسو اوس هم برښنا صادروي، تاجکستاني چارواکي وایي چې دا د برښنا مزي غزیدلې دي. که د برښنا جریان پرچاو سي، د برښنا غزیدلې مزي کیدای سي خراب او تخریب سي، ځکه کله چې په مزو کې د برښنا جریان وي، پرې کول او ویجاړول د هر چا لپاره اسانه کار نه وي. نو ځکه موږ غواړو چې په راتلونکي کې د برښنا د بهیر د دې کرښې او مزو د فعال ساتلو لپاره د یوې اندازې برښنا لیږد جاري وساتو. په همدې خاطر زه فکر کوم چې دا طرحې د راتلونکو کلونو لپاره په پام کې نیول سوي دي چې که له اقتصادي پلوه ورته وګورئ د سیمې د هر هیواد په ګټه دي. خو موږ چې کله د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي او د قرغز او ازبک چارواکو سره هم غږېدلی یو، هغوی تر ډېره د امنیت په اړه اندېښمن دي. آن هغه وخت چې د اشرف غني حکومت و له طالبانو سره او خو ډب و، خو یو ټکی جالب و چې هیڅ وخت په دې نښتو کې د برښنا د لیږد مزي ویجړ نسول. طالبانو هم اعلان کړی چې د برښنا د مزو ساتنه به وکړي، خو تر کومه حده فکر کوي چې طالبان به وتوانیږي د منځنۍ آسیا سره د دې پروژو امنیت وساتي؟
مننه. دغه سوال دی چې په افغانستان کې هم له خلکو سره شته دی، ځکه چې د طالبانو لکه مخکې چې د کاکړ صاحب د پوښتنې په ځواب کې ما وویل، د طالبانو اوسنی وضعیت ته په پام باندې په کوم وضعیت کې چې دوی دي، دا اندېښنه وسم پر ځای ده چې د دغه پروژو امنیت به څنګه کېږي. په اصطلاح مثلا په وروستیو کې د داعش وسله والې ډلې په ګڼو هغه اهدافو باندې بریدونه کړي دي چې په طالبانو باندې فشار راوړلی شي. مثلا که تاسو وګورئ په کابل کې د شیعه مذهب لرونکو افغانانو په دینی مراسمو باندې بریدونه شوي، په مسجدونو شوي دي، همدارنګه په پولیسو باندې، د طالبانو په ځواکونو باندې، په نور ولایتونو کې د طالبانو په پلویانو باندې بریدونه کړي. دا بریدونه دا څرګندونه کوي چې یو بل ځواک یا یو بل وسلواله ډله شته چې هغه که طالبان وایي، طالبان ظاهرا ژمنه کوي چې دوی به د منځنۍ آسیا نه چې څومره پروژې دي، هغه که جنوبي آسیا ته ځي او هغه که د افغانستان ته یوازې راځي، د دې ساتنه به وکړي. خو که د داعش فعالیتونو ته وګورئ، دا ننګولی شي د طالبانو دغه ژمنه، او هر پروژه که د افغانستان له لارې په دې وخت کې او په دې شرایطو کې تیریږي، ګواښ ورته متوجه کولی شي او په طالبانو د یو فشار په توګه یې کارولی شي. ځکه دستي د داعش د بریدونو موږ شاهدان یو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په بیلابیلو سیمو کې. خو طالبان بیا د داعش خطر ډیر کم اهمیت ښیي. ظاهرا طالب مشرانو سره چې سړی خبرې کوي، دوی داسې ګڼي چې داعش یوه وړه ګډوډي ده یا یو شمېر ناراضي سختدریزي مسلمانان دي چې که د دوی اسلامي امارت وګوري او د دوی دغه شرعي نظام وګوري، هغوی بل جګړې لاس واخلي او په دې خلکو باندې به فشار راوړي. یعنی طالبان داسې ډاډ ښیي چې دوی به داعش ډله له منځه یوسي او وبتوانیږي چې دغه پروژې عملي کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې واقعا چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پروژو په اړه باندې ننګونې او خطرونه محسوس دي په افغانستان کې، ځکه چې امنیت هغه څه خل چې په کار دی اسی نشته دی. کاکړ صاحب، که یو بلې پوښتنې ته راشو، مثلا په نړۍ کې دا د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن یوه نظریه په عامېدو ده په وروستیو څو لسیزو کې. دلته په اروپا کې که تاسو وګورئ، اروپایي ټولنې هیوادونه سره یو وخت کې، مثلا که ته دیرش کاله، څلوېښت کاله، شپېته کاله مخکې تاریخ وګوري، کېدای شي دومره سره نږدې نه وو، حتی خپلو کې جنګونه وو، په ځینو مواردو کې یو بل سره دښمنۍ وي، خو اوس یې ترمنځ سرحدونه په اسانۍ نه معلومیږي. اقتصادونه یې سره تړلي، ګټې یې سره تړلي دي، حتی له روسیې سره د لویو پایپ لاینونو خبرې دي. دا اوس د نارت سټریم دوه یو شی چې له روسیې نه یو پایپ لاین راځي جرمني ته. یعنی په دوغومره لویو لویو پروژو باندې یو بل سره تړل کیږي او هغه سیاسي اختلافونه شاته کوي. غالبا علت به دای چې دلته د عام ول سهولت خلکو ته مهم دی. خلکو ته په ژمي کې د سون لپاره ګاز پکار دی، برېښنا ورته پکار ده، او حکومتونه یې د یو بل سره جوړ راځي تر څو د خپلو خلکو اړتیاوې پوره کړي. د موږ په منطقه کې مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، په انرژي باندې سرشار هیوادونه دي، ترڅنګ مو ایران دی، پاکستان دی، هند دی، افغانستان دی. که دغه سی اتصالی دی خلکو څومره اړتیا ده په منطقه کې او د تاسو فکر باندې مخه به چې شي ډب کړي؟
زما خیال تاسو دا بحث په پاکستان کې، په افغانستان کې، یا په هند کې، ایران خو خیر زنه خبر، دا بحثونه ډیر کیږي چې ولې نه دا سیمه یا دغه منطقه چې دغه موږ په یو اقتصادي زون باندې بدل کړو او اقتصاد ته زیات پام وکړو. زموږ تګلارې په کار دی چې د اقتصاد سنټریک وي، دغه د شاوخوا را څرخي. لکه څنګه تاسو ویلي چې د پاکستان خپل یو سیاسي تاریخ دی، دغه د دولت د جوړښت کومه بڼه ده، هغه کې چې کوم تاسو ته اولس وایسته یا اولس واقعي څه ته واسته یا د اولس په هغه کې خپل هغه انداره کې خپل مخ ویني، نو هغه ډیر تت دی. پر پاکستان باندې یو نظامی چاپ ډیر زیات دی، نو د پاکستان چې کومې تګلارې دي، که هغه د هند په اړه دي، که هغه د افغانستان په اړه دي، آن د ایران په اړه کله کله، او د امریکا په اړه، اکثره په پوځي یا نظامی برخو کې یو سره بنده راغلې ده. نو یا په پاکستان داخل کې چې کوم اقتصاد وده کوي، ولسی اقتصاد چې دی هغه هغسې وده نه کوي لکه څنګه چې نظامی اقتصاد دی، یو پره د فوج تر انتظام لاندې دی. نو په داسې ځای کې بیا اولس مطرح کېدل یا د اولس ګټې مطرح کېدل، لکه اوس موږ خبره کوو چې پاکستان انرژي ته ډیر ضرورت لري، دا ټاپي پروژه ده. پاکستان چې دی هغه اوس هم دا اوس چې ژمی شروع شي، نو حکومت اعلان وکړي ستاسو ته به دروازې درې واره ګاز راځي، او بیا به نه، یعنی د ګاز لوډ شیډنګ یعنی بند او خلاصېدل، چې ګرمۍ سي یا اوړی سي، نو په هغه کې بیا د برق نهوي، که څه هم اوس دا شمسیانې راغلي دي، پر حکومت یې فشار کم سوی دي، خلک پل لګي، خو بیا هم خو لوی لوی انډسټریانو ته دې اړتیا وي، نو انرژي ته ډیر زیات ضرورت لري. داسې نور اقتصادي پرمختګونو ته اړتیا لري. یا پاکستان کې اوس دغه انفلاسیون ډیر زیات سوی دی، ګراني ډیره زیاته ده، بیخي داسې کچې ته رسېدلې چې خلک ډیر تنګ دي. نو په داسې حالاتو کې خو یو هغه آیډیل حالت دی چې څوک وایي چې یاره یو د اروپایي ټولنې په شان یو زون رامنځته شي، خو د دغو هیوادونو لکه ایران چې دی کنه کڅم زه ډېر پوهېږم نه، خو یو تیوکریټک سټیټ دی، هغه دپاره خپل دغه ډیره مهمه ده. دا چې پاکستان دپاره چې کوم نظامی اړخ دی هغه ډیر مهم دی. افغانستان خو بهر هلته تاسو خپله شاید یاست چې له کال 1999 زخه راواخلې، اتاویم له دې زخه بیا چې حکومتونه بدلېږي په مختلفو بڼو باندې، او خو بېخي آرامۍ ته نه دی پرېښ. نو دغسې یو حالت رامنځته کېدل ډیر زر ممکنه ده، او دا ټول حاکمه دي، یعنی افغانستان کې طالبان حاکمه سو چې هغه وچ کلک ده.
سلام، ځواب راکړئ، د موږ دا وخت پر ختمېدو دی. اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، ظاهرا پاکستان ته یو نږدې څوک ګڼل کېږي په رسنیو کې، پاکستان یې په څرګنده ملاتړ کړی دی، حمایت یې کړی دی، فکر نه کوئ چې دا د پاکستان دغه نظامي او ملکي چارواکو ته یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له دغه نظام نه په استفادې باندې له منځنۍ اسیا سره خپل روابط ښه کړي، نږدې کړي، او د خپلو خلکو ځینې ستونزې هوارې کړي؟
نه، دا مطلب دا خو یو 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 لکه تاسو داسې کولای سي، یا ورته اړتیا ده که نه، یو د اړتیا خبره ده، او یو هلته چې څوک دغه تګلارې جوړوي د هغو دپاره ما ته مطلب زما شخصي نظر دا دی چې شایي ځکه چې موږ کومو نشو نشانو ته ګورو هغه نه ښکاري، ځکه پر هغه باندې سیاست ډیر غالبه دی، او هغه کې بهرحال خبره اوږده ده چې په هغه کې هغه ډیورنډ کرښه یو ستونزه ده، په هغه کې دې غاړې ته پښتانه چې دي هغه اوسي، نو د هغو چې کوم دغه د ملي پاڅون په شکل کې یا کله سیاسي یا ملت پاله بڼه ده، دغه دپاره دا مشکل دوی په حساب دی چې کومې ویرې دي په افغانستان کې خپله، په افغانستان کې یو داسې په پاکستان کې چې کومه بهرنۍ تګلاره ده، چې کوم کارپوهانې دي هغه په افغانستان کې داسې یو ډله نه غواړي چې هغه افغان نیشنلستان وي، افغان ملت پالي، بلکې هغه چې افغان اسلامستان وي، اسلامین نو پر دی باندې سیاست ډیر غالب دی نو چې
په خلکو د عامو خلکو غټي سیاسي غټي دومره
غالب شاته
چې دا ورسته دي ډیر زیاته مننه کوو کاکړ صاحب لا تاسو نه چې راغلی او په دې ناستا کې را سره کې ناستې او د زړه خواله مو وکړ مؤمن احمدی لا تاسو نه دی ازادي رادیو دی تاجکستان له څنګه نه چې راغلی دوستانو دا بحث مو هم دومره وو په بلونه کې به د ازادي رادیو د بیلابیلو څنګه له نور همکارانو سره د تاسو په خدمت کیو او په ورته سیمایزو مسلو باندې هغه مسلې چې د سیمې د هیوادونو په بیلابیلو ګټو دی یو بل سره پراشه درشه او ورکړه غیز کوي له خپل همکارانو سره چې د ازادي رادیو په بیلابیلو څنګه کې کار کوي بحثونو ته ادامه ورکو تربیه خېچاري خو وخت ازادي رادیو